سپینې خبرې
روکو راست
سپینې خبرې
روکو راست
السلام علیکم درنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ غږ اوري د پاکستان د لنډمهاله حکومت صدر اعظم انوار الله کاکړ په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د عملیاتو په اړه ویلي دي چې د پاکستان د دفاع لپاره هر اقدام ته چې اړتیا یې ترسره کوي درنو اوریدونکو د نن بحث اساسي پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان خاوره د پاکستان یا بل هیواد پر ضد کارول کیږي کنه په دې موضوع باندې نن د امریکا غا کاشنا رادیو په همدې سپینې خبرې روکو راست خپرونه کې د میلمنو نظرونه اخلو زه سید سلیمان آشنا او زما همکار احد عزیزاده صاحب د دې پروګرام قربانی
سلام شنوندای عزیز رادیو آشنا او بیننده‌های عزیز ما در محور صدای امریکا همونطور که شنیدین موضوع برنامه امشب به همین موضوع اختصاص دادیم که سرپرست صدارت پاکستان راه اندازی عملیات نظامی در داخل خاک پاکستان علیه تندروان رد نکرده و گفته که هر گونه اقدامات لازم برای دفاع از خاک پاکستان انجام خواهد شد. آیا پاکستان در این موقف است که گره بزنه یا سرزمین پاکستان؟ به هر حال این موضوع را دنبال میکنیم، به بحث میگیریم با دو مهمان ارجمندی که ما دعوت کردیم در برنامه ما سهم بگیرن. ولی قبل از اینکه صحبت با اونا آغاز بکنیم، مشترکاً به اخبار افغانستان، منطقه و جهان گوش میدیم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشی، زه زیبا خادمیم. داد امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویلي دی چې په افغانستان کې د یو امریکایي وګړي د نیول کېدو خبر ورته رسیدلی دی. د دغه وزارت په پرونی بیانیه کې په دې حقله نور معلومات نشته، خو امریکایانو ته خبرداری ورکړ شوی دی چې افغانستان ته د سفر کولو نه ډډه وکړي. د امریکا د بارنیو چارو د وزارت په وینا په افغانستان کې د امریکایي وګړو د اختطاف او تهدیدولو خطرونه شته دی. دا سرګندونه په داسې حال کې شوې دي چې د آی ای ایم د نړیوال مرستندوی ټولنې اتلس کارکونکي په دې وروستیو ورځو کې د غور په ولایت کې نیول شوې دي. په دې کسانو کې یو امریکایي هم دی. په غور کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې دې کسانو د عیسویت د دین تبلیغ کاوه. د قندهار د پانګې او د سوداګرۍ د خونی چارواکو خبر ورکړی دی چې په تیرې یوې میاشتې کې د دې ولایت نه پاکستان او هند ته د شپږ میلیون ډالرو په ارزښت پروسس شوی انځر صادر شوی دی. باختر آژانس د دې ادارې د چارواکو له قوله خبر ورکړی دی چې سږ کال د قندهار د انځرو حاصلات 150,000 میتریک ټنه اټکل شوی او کیفیت هم ښه شوی دی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې پولیس اوس هم افغان مهاجرین نیسي، خو د طالبانو د حکومت د مهاجرو د چارو وزارت خبر ورکړی دی چې د 170 نه زیات افغانان د پاکستان د زندانونو نه خوشې شوي دي. دغه وزارت په ایکس شبکې کې خبر ورکړی دی چې د بلوچستان د ایالت مرکز د کوټې د زندان نه 102 تنه افغان بندیان خوشې شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په دې وروستیو وختونو کې امر کړی و چې غیر قانوني افغان مهاجرین ونیسي. د راپورټونو له مخې د دې امر نه وروسته تر اوسه پورې سلګونه افغانان نیول شوي دي، او په نیول شوو کسانو کې زیات شمیر هغه افغانان هم شامل دي چې په پاکستان کې د استوګنی او د سفر قانوني اسناد لري. د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ د خپل هیواد د دفاع په حق له ویلي دي چې په افغانستان کې د خپل وسلوالو مخالفانو په مقابل کې هر ضروري اقدام ترسره کوي. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ د امریکا غږ له اردو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې هیواد د افغانستان د هر از ګواښ په مقابل کې د ځان د دفاع حق لري. کاکړ چې د پاکستان د سیاسي بحران په پای کې سرپرست صدر اعظم ټاکل شوی، په تیرو دوه اونیو کې څو واره خبرداري ورکړی چې هیواد به له افغانستان د پاکستاني طالبانو د ګواښونو پر مقابل کې اقدام وکړي. کاکړ دانه دی ویلي چې څه ډول اقدام به وکړي، خو ویلي دي چې که د اقدام وخت راورسید نو هماغه وخت به پریکړه کولای شي. کاکړ د سپتمبر په دریمه نیټه هم د جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې هم ویلي وو چې له افغانستان په بیړه د نړیوالو قواو تر وتلو وروسته د امریکا او ناټو پاتې وسلې تروریستي ډلو ته په لاس ورغلې دي او پاکستان ته یې ستونزې پیدا کړې دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې د سپتمبر په 14مه د ایران هغه اقدام غیر متناسب او بیساره وباله چې دغه ادارې د ډیرو تجربه کارو مفتشانو د فعالیت جوازونه یې لغوه کړل. د ایران د بارني او چارو وزارت په جواب کې ویلي دي چې دغه اقدام د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې، جرمني او برتانیې د سیاسي ناوړه استفادې په جواب کې شوې ده. دغه مفتشان د موجوده موافقې لمخې په ایران کې د اټومي فعالیتونو د تصدیق او سار د پاره ګمارل شوی وو. د اوکراین چارواکو ویلي دي چې روسي نن سهار په اوکراین کې زیاتره د اودیسي د سیمې جنوبي برخو کې د میزایلو او د درون الوتکو بریدونه کړي دي. بل په لور پوتونه وایي چې د اوکراین بي پيلوټ الوتکو په ماسکاو او د روسي په نورو برخو کې حمله کړي دي. اوکراین په دې وروستیو ورځو کې په اشغال شوې سیمې کریمیا کې او په تور سمندرګي کې د روسیې د سمندري قوې په پوځي تاسیساتو یو لړ هوایي حمله کړې دي. د ماسکاو خاروال ویلي دي چې د پنځشنبه په ورځ لږ تر لږه دوه بي پيلوټه الوتکې د ماسکاو په فضا کې غورځول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د لیبیا په سیلاب ځپلو سیمو کې لا هم د خلکو د ژغورلو هڅې روانې دي. او چاوی چې یوازې د درنا په خار کې د مرشمیر یو لزر او 300 کسانو ته رسیدلې ده. د دې ادارې په وینا په دغه خار کې لزر او 100 کسان لا هم تدې تم دي او 120 کسان نور د لیبیا په نور برخو کې مرشوې دي. د اوچا په اټکل خای د مرشمیر زیات شي ځکه چې د پلاتین او ژغورنې عملیات په پرله پسې ډول ادامه لري. اروپایي کمیسیون د اوکراین د غلې په وارداتو د بندیز د ختمولو د پریکړې دفاع کړې خو تایید کړې ده چې په دې حق له نور خبرو ته ضرورت شته ده. دا بندیز بلغاری، هنګری، پولن، سلوواکیا او رومانیا ته د اوکراین د غلې صادرات محدودوي او د اعتبار مودای بیګا د اروپایي کمیسیون د پریکړې وروسته پای ته رسیدلې ده. او د ناروی یو ډوډوبه پوزي چارواکي ویلي دي چې د ناروی پولو ته نږدې په شمالي قطب کې د ډیره روسی قواو پښمیر کې کمواله راغله ده. د ناروی د جګړې لپاره له دوه مخې د روسی پوزیانو د شمیر په پرتله اوس د روسی د پوزیانو شمیر 40% کم شوی ده. ناروی په شمالي قطب کې د روسی سره ګډه پوله لري. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنونده عزیز، خوشحال هستیم که شنونده برنامه های ما هستیم در از طریق رادیو آشنا صدای امریکا و همچنان بیننده ما از طریق ماهواره صدای امریکا هستیم. این رقمی که شما میدونید برنامه رادیو آشنا صدای امریکا از طریق ماهواره به خصوص صدای امریکا هم نشر میشه، شما میتونید ما رو ببینید. موضوع برنامه امشب ایست که صدر اعظم موقت پاکستان چندین بار طالب هشدار داده که در صورت تداوم تهدید طالبای پاکستان البته از خاک افغانستان به اقدامات متوسل میشه. آیا اقدامات چی نوع اقدامات خود بود؟ اقدامات در مقابل طالبا در افغانستان؟ آیا حکومت پاکستان یا صدر اعظم موقت پاکستان که این اظهارات کرده در موقف است که این نوع بیانات اظهار بکنه؟ ما برای بحث و تحلیل این موضوع دو مهمان عزیز دعوت کردیم تا در برنامه ما سهم بگیرن و روی از این موضوعات نظراتشون بیان بکنن. البته باید عرض بکنم که نظراتی که گفته میشه صرف مهمان ما نظرات اوناست و نه نظرات صدای امریکا. ما از جناب عبدالناصر نورزاد، نویسنده، تحلیلگر امور بین المللی و سیاسی و همچنان محمد بشار، تحلیلگر امور سیاسی، دعوت کردیم تا در برنامه سهم بگیرن. اول میخواستم متوقع شم که صدای جناب نوزاد صاحب با ما میرسه؟ یعنی شما صدای ما را میشنوین؟
بله سلام علیکم. بله صدای شما را مدام.
ممنون از حضورتان. جناب بشار صاحب شما هم آواز ما را میشنوین؟ آقای بشار شما با ما هستین؟ صدای ما را میشنوین؟ از صدای امریکا؟
نه فکر کنم چه بشار صاحب سلام و سلام نمید.
به هر حال صحبت از به اجازه آشنا صاحب از جناب نوروزای صاحب شروع میکنیم. جناب نوروزای صاحب شما حتما اظهارات انوار الحق کاکل صدر اعظم موقت پاکستان شنیدین که میخواید از اقدامات که به گفته او مخالفین پاکستان از افغانستان انجام میده به هر نوع اقدامات دست بزنه، یعنی در زمان شروع تعیین میکنه که چی نوع اقدامات باشه. سوال عمده دیگه است که آیا یک صدر اعظمی که خودش موقت است در قدم اول و صدر اعظم موقت یک کشوری که در طول تاریخ زیر تاثیر اردو بوده و هر نوع تصمیم از طرف اردو گرفته شده و کودتاهای بیشماری در کشور رخ داده، آیا در موقعیت هست که اینا اظهارات علیه یک کشوری که ولو به رسمیت شناخته نشده ولی حاکم سرزمین افغانستان هستن بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام خدمت شما جناب عزیزاده صاحب و جناب آشنا صاحب و شنونده و بیننده های عزیزتان، اظهارات صدر اعظم موقت پاکستان آقای کاکر به باور ما در حد یک لفاظی دیپلماتیک باقی میمانه به منظور بهره برداری از فرصت ها جهت مقاصد سیاسی درونی زبی که مصرف داخلی در خود حد فضای پاکستان داره. صدر اعظم که موقت است و در نتیجه یک بحران سیاسی بر گونه یعنی در محدودی زمانی مشخص الا روشن شدن سرنوشت سیاسی پاکستان که در حال حاضر داره در با سه بحران عمده سیاسی امنیتی و اقتصادی دست پنجه نرم میکنه، خودش نشان میده که دستگاه دیپلماسی پاکستان برای فعلا دچار یک سردرگمی و ابهام است و موضوع بسیار مهمی است که در پاکستان معمولا ملکی ها نیستن که تصمیم میگیرن یا حکومت به اصطلاح منتخبه که در هر برهه زمانی در اونجا به وجود میآید و به قدرت میرسه، بلکه این نظامی ها هستن و به طور مشخص سازمان استخبارات نظامی پاکستان که مشوره میده به اردوی پاکستان و تحت نظرش کار میکنه. اینا تشخیص میدن که در کجا منافع امنیتی اقتصادی و سیاسی پاکستان ایجاب میکنه تا اقدام بکنن و در کجا نمیکنن. یک چیز من نظر داشته باشیم که از لحاظ قوانین موجود که میان نظام ها و حکومت های در دنیا حاکم است و حقوق بین الملل چنین دست که بزرگ را هیچ کشور نه تنها پاکستان که هیچ کشور نمیخواه برده. ما به چند دلیل امکان چونین اقدام سخت افزاری و نظامی در طرف پاکستان بر علیه رژیمی را که خودشان در واقع در 20 سال گذشته لابیگرش بودند و امروز به یک از حامیهای قویش مبدل شدند بسیار ضعیف میدانم. مشکلات پاکستان بسیار زیاد هست، مشکلات عدیده اقتصادی، برانهای بسیار کش قوسدار سیاسی که فعلا هم دست پنجه نرم میکنه پاکستان به او و بحرانهای بسیار شدید امنیتی از ناحیه ارتش آزادی خواه بلوچ و تی تی پی پاکستان که در ای اواخر ظرفیت بسیار بلند را بر راه اندازی عملات های بسیار پیچیده پیدا کردن. موضوع دومی است که من فکر میکنم تی تی پی و بهانه را که امروز پاکستان پیدا کرده و میخواد در قالب از او در سایه از او به این لفاظی دیپلماتیک بپردازه در واقع سرمایه راهبردی خود پاکستان است. اگر فرض کنیم که مشکل میان پاکستان و تی تی پی به وجود آمده باشه، پاکستان هیچگاه و نظام امنیتیش به صورت مشخص هیچگاه نمیخواد در منجلاب درگیری با گروه های تندو افراطی که خودش بانی از او بوده و برای سالیان متمادی پناهگاه برشان فراهم کرده درگیر بسازه. موضوع دوم سیومی است که به گونه تاریخی و سنتی ذهنیت مردم افغانستان در برابر پاکستانی‌ها به شدت تحریف شده است یعنی یک ذهنیت ضد پاکستانی یک ریشه بسیار قوی تاریخی داره. بنابراین پاکستانی از این موضوع با دقت و با عمق بیشتر مطلع هستند و هیچگاه در یک جنگ برابر در چنین جنگی که خب احتمالا پاکستان از دار توانمندی‌های نظامی زیاد قابل مقایسه با افغانستان نیست، ولی ذهنیت عام مردم اونا هم بیشتر مطالعه میکنن. و موضوع بسیار اساسی و آخر که ما در برنامه قبلی هم با او یک اشارات مختصر داشتیم ایست که پاکستان در حال حاضر با می لفاظی دیپلماتیک با می موقف گیری های غیر معمول در صدد استفاده از یک بازی است که تازه را انداخته زیر نام اختلاف با تی تی پی. با من نظر داشت از اینکه اوج عملات تی تی پی بر نظامی های پاکستانی و در مناطق در پاکستان به شدت قابل مشاهده است، ولی هنوز هم بروشنی معلوم نیست که پاکستان از این بازی با تی تی پی چرا میخواه بدست بیاره.
مننه ارزاد سب کرودان دی مشاره معلومات و نظریات و شریک اول زمان سر محمد بشار سب هم وسوسل شویده او ستریمی شورده بشار سب زمان غا گاو ری انشالله هسته تا پروگرام
اوه
اسنه څنګه کوم څنګه راوړم کورم ودان ډیره مننه په پیل کې تاسو مری فکر لې پښتنم دا و د سلند پښتنه کو مقدمه به تاسو اوریدلی چې د پاکستان حکومت یو ځل به اندېخني څرګندې کړې دی او دایم ویلې دي چې کچیرته د افغانستان نمنګ ته کوم امنیتي خطر پیښ شي نو زمنګ پاوز به په خپل وخت سره پوزي عملیات په افغانستان کې وکړي او د پاکستان د دفاع لپاره ضرورت هر څه به وکړي. پښتنه دا چې واقعا د طالبانو په حاکمیت کې د افغانستان له ګاونډي هیوادونو ته امنیتي خطر متوجه دی کنه غواړم اول ستاسو په دې اړه نظر واخلم.
بسم الله الرحمن الرحیم حمد الله مسلم آباد جناب اشنا سمتان تاسو ته تخنیکي همکارانو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه غواړم دغه د ټي ټي پی قضیه چې په دروستي کې ډیر ترنګلې شوی هم د د دې یو څو ذاتو کوم ستاسو نه دوه تیل حوصله غواړم که فرصت ولري.
او مهرباني
دغه د دغه د ټي ټي پی قضیه د نن نه د شروع شوی یا د اسلامي امارت حاکمیت وروسته نه پیل شوی، بلکې د هند یا د برصغیر د جغرافیایي ویش نه وروسته کله چې پاکستان له هند څخه جلا کېده هغه مهال د هند دیوبند د اکابرو لکه مولانا حسین احمد مدني صاحب رحمت الله علیه د نورو اکابرونو د پاکستان د تقسیم سره مخالفت درلود. هغه ویل چې دا تقسیم وشي مسلمانان په توهین کې پاتې مسلمانان به اقلیت شي دلته به دوی کمزوري پاتې شي، او چونکه دغه تقسیم د پاکستان د مسلمانانو پلان نه دی بلکې د انګریزانو پلان دی نو البته به هم اسلام رانه شي. کله چې بیا پاکستان ازادي ری پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله دا شعار راپورته شو او خلکو ته دا احساس ورکړ چې واکه د اسلام په نامه یو اسلامي حکومت پر وړاندې هم جوړیږي. خو کله چې دا حکومت را بیل شو دلته چې کوم مسلمانانو د اسلامي نظام د پاره هڅه کوله هغه خلک په بیلابیلو نظري اختلافاتو باندې په مذهبي ډلو ټپلو ویشل شول تر څو دوی کمزوري کړي او د دوی د اختلافاتو څخه دوی استفاده وکړي. دوی کمزوري کړل نور احزاب ورته پیاوړي کړل همیشه د پاره لاغه وخت تر دا اوسه پورې سیکولر خلک په اقتدار کې پاتې شوی دي مذهبي ډلې ټپلې د تل لپاره کمزوري پاتې شوی دي. بیا د دې په خاطر چې مذهبي ډلې ټپلې دوی ته ستونزه جوړونه کې په لارو کوڅو مسجدونو کې یو پر بل باندې د ستونزې ټاپې ولګېدلې دوی د هغو د حل دپاره متحده مجلس عمل په نامه باندې یو 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 کمیسیون په ډول جوړ کړ د حکومت په کچه چې دغه بلاخره په لوړه کچه په حکومت کې دغه مذهبي اختلافات بیا هم کنټرول کړای شي. خو د ټولو مذهبي حرکتونو احزابو په ګډه هڅه وکړه چې په رښتیا هم دلته اسلامي حکومت جوړ کړي، لیکن دوی په رښتینې معنا په اسلامي حکومت جوړولو باندې ونه توانېدل. کله چې بیا وروسته په افغانستان باندې ناټو یرغل کوي او د ناټو ځواکونو ته دوی اډې ورکوي په پاکستان کې دینی علما لکه مولانا محمد یوسف لدانی صاحب، مفتی نظام الدین شاهبزی صاحب، شیخ نصیب خان صاحب، دغه سی جوور علما شهیدانیږي، لال مسجد او حفصی غوندې مدرسه بمباریږي د پوځ لخوانه، او هغه مذهبي احزاب چې په سیاسي ډګر کې دیموکراسي په چوکاټ دی اسلامي نظام د پاره کار کوي هغه هم شکایتونه ډیری له خپل استابلیشمنت څخه او شکایت یې دا دی چې په اساسي قانون کې چې کوم اسلامي ماده ځای پر ځای شوی وي هغه ولې نه تطبیقېږي. د هغوی د تطبیق دپاره چې بیا اسلامي نظریاتي کونسل جوړ شو د هغوی وړاندیزونه مقتدرو ادارو ته ورکړل شول تر اوسه پورې پر هغو باندې عمل ولې نه دی شوی. نو د دغو ټولو شیانو سره کومو مسلمانانو چې په پاکستان کې بیا خصوصا په قبایلو کې چې د قبایلو خلکو کې د مذهب رښې ډېرې ژورې دي، هغه خلک مایوس شول چې نه دیموکراسي کې دنن اسلامي حزب کاور کړ، نه علما بخوند دي، نه د دوی هغه مدرسې خوند دي، نه اسلامي حکومت جوړ کړلای شو، او هلته د مورانا بجلیګر صاحب غوندې هغه داعیان چې په خپل ولس او خلکو کې ډېر وسوخت درلود، هغوی به دا خبرې کولې چې که رښتیا هم دوی اسلام غوښتلی نو که په خرګاډي کې مره روان کړی وای اوس به دا اسلام را رسېدلی. نو دا هغه افکار دي چې د دغو افکارو یا د پاکستان د حکومت د اسلامي نظام د راوستلو د تطبیق په برخه کې له دوی نه یا غفلت یا 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 یو پلان یا هر یو څه چې شوي دي دغه دا فکر ته قوت ورکړ چې بالاخره دوی د سیاسي حرکت پر ځای باندې نظامی یا جګړې خوځښت ولار شي. مسلمان افغان سیاسي شنوم چې په هیڅ باندې د دې مسلح دغه خلاف یم، خو اسباب په افغانستان کې نه دي، بلکې اسباب دغه چې ما تاسو ویل په پاکستان کې د دغو اسباب پوجه باندې د ځانګړو مخو پوجه دا رامنځته شوی ده، او دا حرکت د صوفي محمد څخه نیولې بیا تر بیت الله مسعود، عبدالله مسعود، حکیم الله مسعود، دغوی مشرانو کې تاسو وینا واوري، دغه اسباب چې ما تاسو ته په لنډ ډول وویل دي په مختلفو ویناو کې څرګند کړي دي. دا د شنه ده چې ګواکې اسلامي امارت راغی، دا ټي جي پي رامنځته شوی ده، او یا نوي مخکدي، بلکې دا د دوی خپله ستونزه ده، اسباب یې هم هلته دي، د دې خلکو مخې هم په پاکستان کې دي، دی حل لارې هم له پاکستان سره دی، له افغانستان سره نشته. اوس دا د ابزارو په توګه کارول او د دین داسې یو 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 قضیه جوړول چې ګواکې افغانستان د سیمې دپاره امنیتي ګواښ دی، یا د افغانستان خاوره د خلکو دپاره ګواښ ده، بیا پاکستان د تل په څیر باندې هڅه کوي چې یو پروژه جوړه کړي تر څو دغو پروژې د لارې نه نړیوالو څخه پیسې ترلاسه کړي، لیکن پاکستان د خپل ناسالم سیاست له امله نه نړیوالو ته خپل باور ساتلی دی، نه خپل کورنۍ مسله حل کړې ده، نه خپل امنیت ساتلی دی، نه خپل اقتصاد ساتلی دی. فکر کوم په دغه قضایاو کې پاکستان باید په خپل داخلي عواملو باندې غور فکر وکړي، او د دې پر ځای چې خپله ستونزه په خپله حل کړي، خپل مسؤلیت ادا کړي، پر نورو د پلانه وراړي.
تشکر جناب شاه صاحب از توضیحاتتان. برمیگردیم به آقای نورزاد. شما که یک بررسی بسیار مکمل و یک کتاب بسیار عمیقی را غیر از نوشته و مقالاتتان در مورد مسائل استراتژیک منطقوی هم تهیه کردین، به نظر شما پاکستان در حالتی که هم رقمی که توضیح شما هم دادین و آقای بشار هم توضیح دادن، مشکلاتش با افغانستان از جانب دیگه، مشکلاتش با هند، وابستگی هایی که به افغانستان داره به خاطر هند، اینا همش بیانگر عزیز که خب اکثر از مقت یک چیز آمده گفته، ولی این فکر میکنین شما که صدر از مقت که شاید مثل دیگه سر از ما از خارج از هیتی نفوذ اردوی پاکستان نباشه، ای گپار به خاطر از این میزنه که اردو را قوتش نشان بده، و اگر اتر باشه یعنی که اردوی پاکستان موافق از خواهد باشه که مثلا در صورتی که این سطح از پاکستان تصمیم میگیره که خب حالا ما یک حمله میکنیم به افغانستان، در حالی که تعاملات تجارتی و هر چیز هم داره، شما هم گفتین که اینا رابطه بسیار نیکم با پاتار با داشتن.
ببینید جناب از دراست، یک موضوع را از یاد نبرین که نظام سیاسی پاکستان در اردو تعیین تکلیف نمیکنه، بلکه اردوی پاکستان یا امو ساختار امنیتی و نظامی پاکستان است که برای دولت یا حکومتایی که روی کار میان به اونا تعیین تکلیف میکنه. حالا اگر یک صدر اعظم موقت با چنین قبول کنه، همین صدر اعظم منتخب هم باشه، همین خط سیر و همین مسیر را که عملا اشتباه است، هر کس میفهمه اشتباه است، یعنی رفتن به طرف یک جنگ تمام عیار در شرایطی که پاکستان با مشکلات بسیار جدی هم در داخل و هم بیرون مواجه است، عقلانی و منطقی نیست و همه از طرف همه گرده است. اکثر من نظر داشته باشیم که پاکستان از بد و تاسیسش تا امروز و مخصوصا چهار دهه اخیر بعد از حضور نظامیای شوروی در افغانستان در 1979 یک فرهنگ استراتژیک به نام عمق استراتژیک تطبیق میکنه و به دنبالش است. من فکر میکنم با سقوط جمهوریت در سال 2021 در ماه آگوست پاکستان تانست تا حدود به این عمق استراتژیک نزدیک شود. این عمق استراتژیک در به نظر پاکستانی ها سه مؤلفه دارد: مؤلفه عمق استراتژیک نظامی، عمق استراتژیک اقتصادی و عمق استراتژیک سیاسی. عمق استراتژیک نظامی پاکستان مبتنی بر تجاربی است که در گذشته پاکستانی ها در جنگ با ایندیا داشتند. امروز پاکستانی ها بیشتر از هر کشور دیگر در همسایگی در جوارشان و در منطقه از ایندیا احساس خطر میکنند. تجارب تلخ چهاردرایی جنگ با ایندیا به ترتیب در 1947، 1965، 1971 و 1999 ناکامی مطلق ساختار امنیتی و نظامی و دفاعی پاکستان را نشان می‌دهد. در خصوص در جنگ 1971 جنگ بنگال شرقی پاکستانی‌ها متحمل خسارات بسیار جدی شدند. در حدود 93,000 عسکرشان به ایندیا تسلیم شدند. قوای هوایی پاکستان یک مقدار یک مجموعه زیادش تخریب میشه و این به علت موقعیت جغرافیایی پاکستان است که پاکستان در چنین مضیقه قرار می‌گیرد. از لحاظ جغرافیایی پاکستان به یک حالت افقی در برابر یک هند عمودی افتیده، یعنی امکان دسترسی ایندیا را در صورت بروز یا وقوع کدام جنگ تمام عیار به ایندیا میتواند تا به هر نقطه پاکستان دسترسی داشته باشند و هر نقطه شا با توجه به پیشرفت‌های فناوری‌ها و تکنولوژی مدرن نظامی امروز که ایندیا در دسترس دارند میتوانند پاکستانی‌ها را ضربه بزنند. بنابراین پاکستانی‌ها به اساس همو دکترین نظامی خود و عمق استراتژیک نظامی خود در تلاش ازی هستند تا در افغانستان نظام باشد که بتونه حداقل منافع پاکستان در صورت بروز چنین جنگ خانمانسوز حفظ بکنه. یعنی در محاسبه پاکستانی ها چنین گنجانیده شده که در صورت چنین جنگ پاکستانی ها بتانن سرمایه استراتژیک، تسلیحات نظامی سنگین و تیارهای خود عقب بکشن در جغرافیایی که در یک دولت دوسته مثل طالبان بر اسلام آباد وجود دارد. از لازم استراتژیک سیاسی پاکستان اماره خود در یک محاصره از طرف دیلی و کابل دیده، با استثنای رژیم یا امارت طالبانی تمام نظام‌های سیاسی در افغانستان در ضدیت با افکار و سیاست‌های اسلام آباد قرار داشتند و پاکستانی‌ها از این موضوع به شدت نگران بودند. به این خاطر پاکستانی‌ها می‌خواهند یک نظام طرفدار اسلام آباد در منطقه داشته در افغانستان داشته باشند که طالبان امروز مبین این حقیقت هستند. از لحاظ عمق استراتژیک اقتصادی پاکستانی‌ها به شدت نیازمند بازارهای افغانستان هستند تا همته پاکستانی در اوجه به فروش برسد. از لحاظ چشماندازهای کلان و بزرگتر پاکستانی ها محتاج بازاریابی با آسیای مرکزی هستند و از این طریق محتاج انرژی هستند که آسیای مرکزی به شمول آب میتونه به اینا تهیه بکنه، برق، گاز و مسائل دیگر. بنابراین پاکستانی ها افغانستان یک پل بر رسیدن به مارزوهای درازشان به خاطر رسیدن به سطح تعادل و ثبات اقتصادی ارزیابی میکنند. من فکر میکنم آنچه که امروز در لفاظهای دیپلماتیک معمول میانه پاکستان و طالب ها جریان دارد در واقع سرپوش و لفافه گذارن روی یک سیاست بسیار عمیق امنیتی سیاسی و اقتصادی است که میخوان هم خوراک داخلی را با این مال مساعد بسازن و از طرف دیگر ذهنیت ها را با اون مصروف بسازن. طالب ها، تی تی پی و تمام جریان های تنده و افراطی که در پاکستان از زمان حضور شوروی ها در افغانستان لانه داشتن، پناهگاه داشتن، تربیت شدن، تمویل شدن، تجهیز شدن، تسلیح شدن، در خدمت منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی پاکستان قرار دارن.
من نگوم ساد سیف استاسو دو وینا او دو بشار سیف دو وینا چه گند پاکستان حکومت مبالغه کهی در افغانستان پاروان او در امنیتی تهدید استن دو دوی پخپل داخل که موجود ده. زه یو راپور پا ریفرنس که یا پا یادوانه کومه چه سکاله د امریکا د سولی انستیتیوت یو دیر مشاره معلومات سر یو راپور خپور که پا غی که دا ذکر که چه پا پاکستان که اقتصادی بحران او پا افغانستان که د طالبانو د حاکمیت، یعنی د افغانستان د طالبانو حاکمیت، د تحریک طالبان پاکستان ته یو زمینه جوړه کړله چې د خپلو اهدافو تعقیب ته سرعت ورکړي او په پاکستان کې خپلو بریدونو ته ښکاره کړي او مسؤلیتونه یې واخلي. په همدې جمله کې په عین جریان کې پروس کال موږ واورېدل چې د پاکستان د طالبانو د حکومت د راتګ سره د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکرو منځګړتوب یې وکړو او وروسته د افغانستان طالبانو دا اعلان هم کړی چې موږ به د ډیورند کرښې ساحو نه دوی نور ولایتونو ته وی سو نور سیمو ته وی سو چې د پاکستان امنیت ته خطر پیښ نه کی. دای په یو ډول یعنی تایید کړ چې د ټي ټي پی خلق په افغانستان کې شته او به ورسره چې په پاکستان کې امنیتی حمله کېدلې تر دې وړم ورس پورم اکثر حملو مسولیت بیرته د ټي ټي پی ډلې به واخستو. نو په یو ډول باندې د پاکستان چارواکي دا موجه دلیل ګڼي چې په افغانستان کې ټي ټي پی ناشته ده او د هرې حملې مسولیت اخلي. نو ځکه به اختار ورکړي بشار سر دا اختار ډیر په ځای باندې نه لګیږي چې یو ثابت دلیل آلته شته چې د ټي ټي پی غړي یعنی په افغانستان کې دي.
نن امر د چارواکو رسمي مسورین څخه تر اوسه پورې ما داسې څه نه دی اورېدلي چې ګواکې دلته ټي ټي پی غړيستا او موږ د سرحدي ساحو څخه نورو ساحو ته نقل کړي دي. بهر حال دغه قضیه لکه څنګه چې د مخه ما ویل دا پخوانۍ قضیه ده د اسلامي امارت حاکمیت څخه نه دی پیل شوی بلکې د دوی هغه نور پخواني مشران چې تر دې وخت شاید ډېر تندروي وو او د هغوی دپاره چې دوی کوم خپلو مذهبي احزابو څخه ګټه واخیستله چې د هغوی په سالیسي باندې دغه ستونزه حل کړي. د پاکستان مشهور مذهبي تنظیم جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن چې حکومت لخوا مسولیت ورسپارل شوې ده د قضیې د حل دپاره یو سالیس په توګه د خپل تنظیم د علماونو استفاده وکړو تر څو دغه د حکومت سره د ټي ټي پی جوړجاړی وشي. هغه ولاړ د دې پر ځای چې خپله د قضیې کې دخیل شي ځان یې طرف ته وویسته او په قبایلو باندې څو میاشتې وګرځېده. هلته یې د قبایلو هغه مخور خلک چې هم یې په د ټي ټي پی پر خلکو باندې رسوخ درلوده هم په سیمه کې په ځوانانو رسوخ درلوده جلګې او د خبرو خلکو او زموږ ستاسو د پښتنو ټول ساحه د جرګې او د مرکو خلک دي. نو هغوی یوه جرګه رامنځته کړله. حکومت ته یې وویل چې دغه جرګه ده دا هم په د ټي ټي پی پر خلکو تاثیر لري هم پر ځوانانو هم پر مذهبي خلکو هم پر دانورو باندې. اوس تاسو حکومت یو خپل هیئت ورته وټاکي او دواړه سرکښینې تر څو یو نتیجې ته ورسېږي. حکومت یو پلای ورته وټاکه تر وخته پورې خبرې اترې وسوي خو هغه نتیجه ورنکړه او یا حکومت پاتې راغی یا حکومت د هغوی وړاندیزونه نه شو منلی یا هغوی پاتې راغلل. بهر چارته وو هغه په مذاکرات نتیجې ته ونه رسېدل. بیا دوی د ټي ټي وي پر ضد باندې د ضرب عضب عملیات وکړل. هغه عملیاتو په نتیجه کې د قبایلو څخه دغه خلک نقل شول د وزیرستان څخه د سوات څخه د باجوړ څخه د پاکستان نور ښارونو ته ولاړل. د هغوی په انتقال باندې چونکې هغوی ډېر دردېدلي وو کړېدلي وو یو لور ته د خپل انتقام جذبه په بل تعبیر باندې په یو بل میکانیزم په مخ وړله او هغه خلکو خپل انتقامي جذبه په خپلو زړونو کې وساتله. نن د لاهور نه هم مشکل ورته را پېښېږي د چترال نه هم ورته را پېښېږي د کراچۍ نه هم ورته را پورته کېږي د بل ایالت نه هم را پورته کېږي. فکر کوم دا ټول د پاکستان د اسټبلیشمنت د هغوی د پوځي اداراتو ناکامه یا ناسالمه پالیسي وه چې هغوی د حکومت د ملت نماینده حکومت ته په دغه چارو کې ونډه او یا صلاحیت نه و کړی. په خپل قوت باندې دا فیصله کولې خپل قوت ته په کتو په غرور باندې دا فیصله کولې او تر ډېر حده پورې د دغو قضایاو د دې کړنو انجام ته نو ډېر شوي چې د دې بیا بل اخره پایله څه وي. موږ خو په دې برخه کې ډېره تجربه لرو چې کورنۍ جګړو افغانستان د سیالانو څخه ډېر شاته پرېښی دی. نو دوی په دې باندې فکر ونه کړ چې آیا دغه کورنۍ جګړه ده او که نه ده او د دې اور بچر کې به د افغانستان د پاکستان مختلف ایالتونو او مختلفو ساحو ته ولاړ نه شي. په دې شانو فکر نه وکړي. زه په دې باور لرم چې دوی په خپل په دې کې ناکام راغلي دي. د دې لپاره د دې خلکو د حرکت او د مقاومت او د قوت ترلاسه کولو لپاره زمينه هم دوی برابر کړي ده او عوامل هم دوی په لاس کې دي. بلکې یو وخت به موږ د ځینو مذهبي مشرانو چې زه یې اوس نوم اخیستل مناسب نه بولم هغوی به دا خبرې کولې چې هغه وخت ما اورېدل د اسلامي امارت د حاکمیت نه 45 کاله د مخه چې هغوی به ویل صفي محمد او د ده حرکت په خپله د پاکستان مقتدرو ادارو رامنځته کړی دی. ما دا نه منله خو زه یو وخت کې چې بندي شوم هلته په پاکستان کې بیا په کوم زندان کې چې زه وم هلته ما بخپل صوفی محمد لدلی و چې هغه ته به خلق راتلل په زندان کې به خلق ورسره لیدل او مشورې به یې ورسره کولې. نو زه باوري یم چې په دغو چارو کې د ځینو نورو مخو دپاره شاید پخپله هم دوی ته یو څه هوا ورکړي، خو کله چې د دوی د مخو یا د ځینو منافعو سره چکر شول د دوی له کنټروله ووتل، اوس یې یو نړیواله لویه مسله ځینو جوړه کړې ده تر څو چې د پروژې په توګه په دې باندې پیسې ترلاسه کړي، پړی کله پر افغانستان وراړي کله څنګه. خو زه فکر کوم چې دا د پاکستان د یو ناکامه پالیسي وه چې نه اوس له چین سره ښه اړیکې لري د پخوا په څېر، نه له هند سره، نه له ایران سره، نه له افغانستان سره. دا د دوی خپله یو ناکامه پالیسي ده. زه په دې باور یم چې که چېرته دوی په دغسې چارو کې د پوځ پر ځای باندې د ولس منتخب حکومت اختیار ورکړي او هغوی د ولس په ژبه باندې خپل داخلي قضایاو ته د حل دپاره خپل داخل کې لارې چارې ولټوي، میکانیزم ورته جوړ کړي، د جرګو د لارې، خبرو اترو د لارې، نو فکر کوم چې دا مسله به ډېر ژر حل شي، د دوی دپاره به هم دا شوي او زموږ دپاره هم. زه د یو افغان په حیث باندې هېڅکله په دې نه یم خوښ چې زموږ په ګاونډیو هېوادونو کې اور بل وي، جګړه وي، ځکه چې حتما په ګاونډیو هېواد کې جګړه وي، ګاونډی ورڅخه متاثره کېږي، هم په امنیتي ډګر کې، هم په اقتصادي ډګر کې. او دا نه زموږ دپاره ښه ده، نه د دوی دپاره. خو دا چې حل یې په څه کې دی، حل دپاره موږ همدا وړاندیز کوو چې پاکستان باید خپل خپل مسؤلیت ادا کړي، خپل امنیت باید وساتي، د دغو ډلو ټپلو او د دوی د اهدافو او د توندلاریو دپاره چې کومه زمینه دوی برابره کړې وه وخت کې، هغه عوامل باید له منځه یوسي او پخپله باید دا ستونزه ورسره حل کړي، ورسره کښېږدي.
تشکر جناب شاسب. آقای نوزاد، شما تذکر دادین که اظهارات صدر اعظم پاکستان بغیر از لفاظی دیگه چیزی نیست. من از شما پرسیدم که آیا هدفش توانایی های اردوست که میخوای به این رقم نشان بده؟ یعنی خب به هر حال از این بگذاریم، روش پاکستان در مقابل افغانستان هم رقمی که شما تشریح کردین از زمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان و مجاهدین رو به وخامت گذاشت، در زمان 20 سال جمهوریت اینا هم مشکلات خود حل نتونستن بکنن و حالی که پاکستان خودش در یک موقف بسیار ضعیف قرار گرفته و از نظر داخلی مشکلات بسیاری داره، برای پاکستان بغیر از این لفظیهاش دیگه چی گزینه های باقی است که با طالبان داخل معامله شوه؟ در مورد از این که عملات تی تی پی را خاموش بکنه، قطع بکنه از سرزمینش، در مورد از این که روابط خود با افغانستان بهتر بساز از گذشته کده، به خاطر از این که موقف پاکستان هم با حوادثی که در طول 40-50 سال گذشته آمد در هر دخه تغییر کرده و او قوتی را که گفته میشه پاکستان در زمان حزب دموکراتیک و مجاهدین داشت حال نداره دیگه، و زعمای پیشین دولت جمهوری هم نتونستن این موضوع را حل کنن، ولی طالبا میتونن با پاکستان کنار بیاین، به اصطلاح با اونا یک حل، به یک رای حل مناسبات دوستی برسن که زمینه های مشروعیت و رسمیت طالبا برقرار شود از یک طرف، و از طرف دیگه امو گپ پیشتر که اگر نرسن به یک توافق دیگه، پاکستان چی گزینه‌ای داره با در نظر داشت تأثیرات منطقوی و جهانی این مسئله؟
جناب عزیزاده صاحب، خدمت شما عرض شود که توانایی اردوی پاکستان ابزا ثابت شده است. اونا سرمایه بسیار استراتژیک کلان را مثل این گروه تندای دارن، امروز قادر هستن که یک عمق استراتژیک ایجاد بکنن در همسایگی خود افغانستان. پی تی پی، طالبای افغانستان و تمام گروه تندا و افراطی که به نام اسلام آنچه را امروز شعار میتن در خدمت منافع امنیتی پاکستان هستن و ای از دستاوردهای اردوی پاکستان محسوب میشه. یک موضوع. موضوع دوم است که سوی تفاهم نشه که هیچگاه تفاوت دیدگاه، اختلاف میان تی تی پی، طالبای افغانستان و پاکستان وجود ندارد. گفتمان چه است؟ راه اندازی یک بازی جدیدی است که هنوز اهدافش نامشخص است، ولی ممکن به مرور زمان بیشتر شکافته شود و دلایلش معلوم شود. در مورد مشخص، در مورد سوال شما، پاکستان هنوز میتونه از راهکارهای بسیار ظریفانه دیگه استفاده بکنه، وسایل ابزار یا وسایل و ابزار فشار و تقنیه که میتونه از استفاده بکنه. ما فکر ما هنوزم به می عقیده هستم که آنچه که در میدان جریان داره در واقع یک راه‌اندازی یک بازی از طرف خود پاکستانی است. طالبای افغانستان و تی تی پی تمامش در خدمت از این هستند. مثلا گزینه اول چی است؟ اگر بسیار فشار وارد میشه و پاکستان واقعا به گونه واقعی ناچار میشود در یک تنگنا قرار میگیرد از لحاظ امنیتی و دیگر نمیتونه می گروه رو کنترل بکنه، راه‌اندازی عملیات های هوایی و کماندویی است. همونطوری که ما در گذشته هم شاهد بودیم پاکستان با عملات توپخانه‌ای بسیار گسترده در مناطق کنر و مناطق شرقی افغانستان مردم افغانستان به قتل رساندن، عملات هوایی طیارهای بسرنشین انجام دادن، عملات کماندویی انجام شد، بسیار مواقعی که هنوز سرپوشیده باقی مانده و از او حرف زدن هم میشن. موضوع دومی است که پاکستانی ها میتونن که همین کار انجام هم دادن مرز تورخمه وابسته بکنن. شما میفهمید که از لحاظ واردات افغانستان مطلق امروز وابسته به واردات است که از مسیر تورخم صورت میگیره و این میتونه یک ضربه بسیار کلان، یک ابزار بسیار قوی فشار بر طالبان محسوب شود. الان که بعد از اینکه هیئت 8 نفره پاکستانی ها به کابل سفر میکنه با امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان میبینه، بعد یک سلسله تضمینای داده میشه که در قسمت ظاهرا در قسمت تی تی پی توافق موقتی همین است که فعلا از دوباره مرز تورخم باز شود تا روال دار و ستود اقتصادی و تجاری به گونه قبلیش جریان پیدا بکنه. یاد ما نره که در تمامی بازی های سیاسی استخباراتی و امنیتی مردم بیچاره افغانستان هستن که ضرر میبرن. گزینه سومشان بازداشت و زندانی ساختن پناهجوهای افغان هستن که به اساس ناچاری و دلایل متعدد امنیتی سیاسی و اقتصادی به پاکستان پناه بردن. این میتونه یک فشار بسیار قوی سر رژیم طالب ها وارد بکنه، همونطور که صدها افغانستانی امروز از پاکستان اینا از نقاط مختلف بازداشت میکنن و اگر امیا را رد مرزان میکنن بهتر میفرستن امیا از لحاظ اقتصادی در تحت رژیمی که یک جغرافیا تحت حاکمیت دارد در وجه نه کار از نه اقتصاد نه سیاست از نه برنامه از نه چشمانداز باینده وجود داره میتونه فشار مضاعف وارد بکنه. موضوع چهارم لابی نکردن به طالب ها است. یعنی بسیار دور از امکان است. چرا گفتم طالب ها یک سرمایه استراتژیک در خدمت پاکستان هستند، ولی اگر پاکستانی ها مجبور شوند دیگر لابی نکنند، یعنی اگر حمایت پاکستانی ها نباشه بر طالب ها بسیار جنجال های جدی خلق میشه و طالب ها با چالش های بسیار جدی مواجه میشن. و گزینه محتمل دیگهش میتونه تماس گرفتن با گروه هایی است که امروز به ضد طالب ها جنگ میکنند. آوازهای بسیار جدی وجود داره که پاکستان خواسته یک مجموعه کلان از سیاسیون ناراضی را مقامات فراری جمهوریت و اقتدار دیگر را پاکستان گرد بره و روی یک ساختار بدیل طالبا صحبت شوی در عهد افوا و آوازها وجود داره، ولی دور از امکان هم نیست. چرا تجارب تلخ 40 سال گذشته به ما نشان میده که هر چیز امکان داره، هیچ چیز ناممکن نیست. بنابراین من فکر میکنم مجموعه عوامل میتونه طالبا را در صورت نیاز و در صورت یک حالت فرضی که بسیار دور از واقعیت است با نظر داشته قرائن و شواهد موجود امروز بتونه تحت فشار قرار بده و پاکستان در جهت رسیدن به منافع اقتصادی سیاسی و امنیتیش کمک بکنه.
مننه نورزار صاحب معلوماتتون. بشار صاحب، یو بل موضوع چې د پاکستان او د طالبانو د اړیکو په مورد کې ده، اوس د سیخکاری چې د پاکستان انتقادونه ډیر شدید دي او د غزو ټکی چې ما غوښتل چې تکرار نه کوم، نورزار صاحب خپل خبرو کې یاد کړل چې هغه د فشار عناصر چې یو پکې دی وروستیو کې د تورخم د دروازې په داسې وخت کې بندولو چې د افغان سوداګرو ټول مالونه رسیدلی وو چې باید هغه بازارونو ته رسیدلی وی، مګر همالته د منځه لاړل، خراب شو، په میلیونونو ډالر زیان ولیدو. دا یو دلیل و. دویم دا چې په نړیوال سټیج کې د طالبانو حاکمیت یا ډلې مجموع کې د پاکستان د مدارسو زده کوونکي او طالبان ګڼل کېږي چې یعنې استادان یې هلته دي، کولی شي چې د داسې لحاظ نه یې د فشار لاندې وساتي چې په خپلې خوښې اقدامات ورسره وکړي. او په درېیم اړخ کې امنیتي مسایل دي چې تاسو هم پرې وغږېدئ، چې تهدید کوي چې کیدلی شي د دوی په حاکمیت کې د افغانستان هر ځای چې وغواړي بمبارد وکړي یا خپل دښمن د منځه ویسي. په داسې وخت کې د طالبانو حکومت باید څنګه دا ثابت کړي چې دوی د پاکستان د چا د اثر رسوخ لاندې نه دي او د افغانستان ملي منافعو ته کار کوي، او هر څوک چې اختار ورته ورکوي کولی شي چې د یو قانوني چوکاټ د یو اصولو په چوکاټ کې د یو مستقل هیواد د حاکمیت چار څنګه دی که منل شوی که نه دی دفاع ته یې ودرېږي یا جواب ورته ورکړي چې هغوی دا د خبرو د لارې دا مسایل مطرح کړي، نه دا چې په بین المللي سطحې باندې انتقاد وکړي یا دا خطر مطرح کړي. دا څنګه کولی شي؟
جناب شناس محترم، اسلامي امارت تر اوسه پورې په دې باندې توانېدلی دی چې خپل خپلواکي وساتي، د خپلو ملي منافعو دپاره خپلواکه توګه داخل د افغانستان کې په دینی او ملي اساساتو باندې پرېکړه وکړي. په دې کې نه د چا د فشار ته ګوري، سره له دې چې تاسو ته معلومه ده ټوله نړۍ ورسره تر اوسه پورې په تقابل کې ده، خو دوی د خپلو ارزښتونو څخه د هېچا فشار په نتیجه کې خپلو ارزښتونو څخه نه تېرېږي، دا نړۍ ته واضحه شوې ده. دلته د پاکستان سره موږ یو نوزده پوله لرو، یو بل سره منافع شریک دي، یو د بل سره د فشار لارې هم لرو، یو د بل سره د تعامل لارې هم لرو، مشترکات مو هم شته. نو دوی د تورخم خبره وکړه، موږ به هڅه کوو چې دوی لپاره بدیل پیدا کړو په آینده کې، لکه څنګه چې تاسو اسلام عمر دویان خبره واورېدلې چې د چابهار په پراختیا باندې به کار کېږي او ډېر جدي کار کېږي. په عین حال کې تورخم یوازې د افغانستان دپاره تاوان نه پېښوي، بلکې که تورخم دروازه بندېږي شاید تر موږ ډېر تاوان پاکستان ته هم ورسېږي، ځکه دا یو ګډه لاره ده. بلکې که چېرته دغه د تاپي او دغه نورې پروژې په کار اچول کېږي، په هغه کې به ډېرې ګټې د پاکستان وي او هغه له موږ سره په دې شریک دی. نو دا داسې یو اپشن نه دی چې د دې تاوان به یوازې موږ ته ورسېږي او پاکستان ته به تاوان نه رسېږي او دوی به د تل لپاره دین استفاده کوي. بل دا چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ به لکه څنګه چې د اسلامي امارت پالیسي ده چې جګړه د هیچا دپاره نه هدف دی، نه اولویت دی او نه ګټونکی لري. که موږ متضرره کېږو په ضرر کې دوی راسره شریک دی، که دوی متضرره کېږي موږ ورسره شریک یو. او هېڅکله هم د اسلامي امارت او د افغانانو دپاره له پاکستان سره جګړه کول نه هدف دی، نه یې غوښتنه کوي او نه دا په ګټه باندې بولي. هو که چېرته خدای مکړه جګړه راځي، نو موږ په افغانستان کې داسې خلک لرو چې له ژوند نه مرګ ډېر ورته خوښ دی او جګړه یوازې په دې وڅو تیارو او په څو ټانګونو باندې او په څو ټیکنالوژي باندې نه کېږي. موږ د ناتو دا لویه ټیکنالوژي ولیدله چې دلته په افغانستان کې تر 40 زیات هېوادونو او په خپل ټول کشي پش باندې راغلي او بالاخره د دغو خړو پړو د موټر سایکل سپرو مجاهدینو په مقابل کې شکست خوړی. جګړه په انګیزه او فکره باندې کېږي او خدای دې دا حالت نه راولي چې موږ د خپلو ګاونډیو سره جګړې ته مجبوره سو. څوک چې دا خبرې کوي هغه د افغانستان د پاکستان په هغه تاریخي او ستراتیژیک عمق باندې نه دی خبر، هغوی فکر لاندې د افغانستان او د پاکستان د اړیکو ته او د ګاونډیتوب یو سطحي فکر کوي. موږ ګاونډي هېوادونه یو، موږ د بل سره منافع او مشترکات لرو او د دې مشترکو ګټو د خوندي کولو لپاره په ګډه باندې کار کوو. خو دغه یو ستونزه راغلې ده، پاکستان باید د خپلو ستونزو په خپله باندې حل کړي. تر کومه حده پورې چې موږ د دې په حل کې مؤثر تمامېدلی شو، نو تر 40 منلو پورې اسلامي امارت ور وړاندې شوی ده. خو دا چې دوی خپلو کې سرکشنو تر نتیجې ته نه رسېدل، دا د دوی خپله ستونزه ده. پاتې شو دا چې د افغانستان هغه تللي خلک د جمهوریت خلک هغوی به پاکستان را منسجم کړي او د افغانستان اسلامي امارت پر ضد به وکاري. هغه داسې خلک نه دي چې بیا به جګړې ډګر ته راشي، هغوی په تیارو چوکیو باندې سپاره وو او دلته ناست وو، دلته پوځ درلود، دلته امکانات درلودل، تر څنګ ولاړ وو. جګړه یو وار پیل نه ده، د جنګ د ډګر نه یو وار تښتېدلی سړی بیا هغه ډګر ته نشي راتللی. او پاکستان هم پر دې باندې پوهېږي چې هغه داسې یو اپشن نه دی چې اسلامي امارت پر ضد خدای مکر یا استفاده وشي یا به یو نتیجې ته ور باندې ورسېږي. او هېڅکله هم اسلامي امارت نه غواړي چې په خپلو هېواد کې د افغانانو سره په جګړه کې پاتې شي، بلکې واحد قوي مرکزي حکومت جوړ کړی دی، د قدرت زیرې له منځه وړی دی او افغانستان یې په حقیقي معنا باندې ټولو افغانانو ګډ کور جوړ کړی دی. هر څوک د نظام سره ولو که مخالف وي، د عزت ژوند په خپل هېواد کې کولی شي، په خپل کور کې ځمکه، مال، ځان، عزت، ابرو هر څه به خوندي وي، سر به خوندي وي. او د یو امنیت د اسلامي امارت
ممنون بشار صاحب از توضیحاتتان. جناب نوروزاد صاحب، اگر پس شما پس بگردیم، طالبا در مقابل اظهارات صدر اعظم موقت پاکستان هنوز از خود عکس العمل نشان ندادند، حداقل تا وقتی که ما به استودیو آمدیم. در گذشته ها گفته بودن که از خاک افغانستان به هیچ کشور دیگه تجاوزات یا حمله صورت نمیگیره. یک تیوری فرضیه که شما هم سرش صحبت کردین، اگر به او پس بریم، اگر فرض کنیم که به نحو حملات پروگنده به افغانستان صورت بگیره، اکثر عمل کشورهای جهان مثل ایالات متحده چی خود باشه و بعد از او عالم میتونه یک نقش بازی بکنه که از این لفظی ها و از این رد بدل الفاظ رکیک بین از نظر سیاسی بین دو کشور جلوگیری بکنه و اینا را به یک سمت پیش برانه که بتونن با یک تعامل خوب دو همسایه با هم رفتار بکنن بدون از اینکه مرز ترخم هم بسته بکنن و بدون از اینکه مهاجرین اجازه بدن.
خب ببینید، من فکر میکنم ایالات متحده امریکا امروز افغانستان دیگه در اولویتش نیست. یک در زمانی که ایالات متحده امریکا در افغانستان حضور داشت و نظام جمهوریت که مشروعیت بین‌المللی داشت و یک نظام مورد حمایتش بود، چالش ها و جنجال ها و قش قوس هایی که در رابط میان جمهوری افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان و پاکستان به وجود میامد، ایالات متحده امریکا کدام نقش خاص بازی نمیکرد، بلکه قضایا را محول میکرد به سران دو دولت ها و نظام ها و دستگاه دولتی دو کشور. حالا از من فکر میکنم افغانستان در اولویت کاری امریکایی ها قرار داره، بلکه مسائل بسیار اساس مثل مسائل اوکراین، افریقا، مسائل چین و اینا در صدر دکترین سیاست خارجی امریکا قرار داره و مسئله که میان افغانستان و پاکستان وجود داشت در واقع یک ریشه تاریخی بسیار طولانی داره و به گونه هم یک مضمون تکراری و خسته کن شده بود. نه تنها اینکه ایالات متحده امریکا به کشورهای منطقه هم در آخرین تحلیل کدام واکنش خاص، موضع‌گیری خاص و جهت‌گیری خاص نخواد داشتن به این مورد، چرا که خب مسئله افغانستان قضیه ختم شده به نفع منافع پاکستان تلقی میکنن و خب از این که در پاکستان یک نظام وجود داره ولی در افغانستان ما متاسفانه شاهد رفت آمد نظام هستیم، ثبات سیاسی و اقتصادی و امنیتی وجود نداره، بنام کشورها بساسا و گزینش های عقلایی ترجیح میتن تا با روش های معمول و متعارف دیپلماتیک رضایت خاطر پاکستانی را فراهم بکنن و نه طالب ها در او حد و سطح نیست.
من نمیگذر سیب در پروگرام وقت خلاص ده چلوب سانی لرو تاسینا او در محمد بشار سیب ندیره دیره من نکن
و از شنونده و عزیز خودم تشکر میکنیم. بیاین که به اخبار افغانستان منطقه و جهان گوش بدیم.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر، حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به خبرهای این ساعت. برنامه جهانی غذا گفته است که دهها جنگ، شرایط بد اقتصادی و تغییرات اقلیمی تأثیر ناگوار بر زندگی افغانها داشته و 15 میلیون افغان را مجبور کرده است که هر شب گرسنه بخوابند. برنامه جهانی غذا روز یک شنبه 17 ماه سپتامبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به دلیل بحران کمبود شدید بودجه این اداره مجبور شده است که کمک‌های خود را به میلیون‌ها افغان نیازمند متوقف سازد. این اداره ملل متحد گفته است برنامه جهانی غذا پیش از پایان فصل زمستان به $1 میلیارد نیاز دارد تا میلیون ها خانواده را از زمستان سخت افغانستان نجات دهد. برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد در آغاز ماه جاری گفته بود که به دلیل کمبود کمک‌های جامعه جهانی، کمک‌ها به افغان‌های نیازمند را کاهش داده و در حال حاضر این اداره تنها به 3 میلیون نیازمند در ماه کمک فراهم می‌تواند. سرپرست صدارت پاکستان میگوید اگرچه بر رسمیت شناختن حکومت طالبان روی میز نیست، اما به دلیل حاکمیت آن گروه بر افغانستان در سطح دولت با آنان مذاکره صورت میگیرد. انوار الحق کاکر سرپرست صدارت پاکستان نا وقت شنبه 16 ماه سپتامبر در یک مصاحبه ویژه تلویزیونی با بخش اردوی صدای امریکا در کنار سایر موضوعات در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیز صحبت کرد و گفت ما روی موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان غور نمی کنیم، اما حاکمیت در کابل به دست طالبان است و مذاکرات در سطح دولت نیز با طالبان انجام خواهد شد. این در حال است که پیش از این صدر اعظم حکومت موقت پاکستان حکومت طالبان را سرپرست خوانده و گفته بود که حکومت این گروه مشروع نمی باشد. جمعیت هلال احمر افغانی از ثبت بیش از 12,000 کودک مبتلا به بیماری قلبی خبر می دهد که منتظر جراحی و درمان هستند. این نهاد ناوقت روز گذشته با نشر اعلامیه گفته است که در جریان 14 ماه گذشته بیش از 1,770 کودک مبتلا به نارسایی قلبی را برای جراحی و درمان به شفاخانه های مختلف در افغانستان معرفی کرده است. در اعلامیه آمده است از این تعداد نزدیک به 1,500 کودک بهبود یافته و به خانه های خود بازگشتند. بقیه در شفاخانه ها تحت درمان قرار دارند. از سوی دیگر جمعیت هلال احمر افغانی با تازگی 48 کودک را که از نارسایی قلبی اطفال رنج می بردند برای تداوی و جراحی به دو شفاخانه محلی معرفی کرده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. 16 ماه سپتامبر برابر بود با اولین سال روز مرگ مهسا امینی در توقیف پلیس گشت ارشاد تهران. مهسا جینا امینی در سال گذشته به اتهام بدحجابی در ایستگاه متروی شهید حقانی در تهران توسط پلیس گشت ارشاد دستگیر شد و در 16 ماه سپتامبر سال 2022 مرگ این دختر جوان 22 ساله کردتبار اعلام شد. اعتراضات در ایران از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز آغاز شد و به سایر مناطق آن کشور گسترش یافت. تا کنون تظاهرات سراسری ضد رژیم ایران و کشته شدن بیش از 500 معترض منجر شده است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز یکشنبه از روسیه به کشورش برگشت و به سفر 6 روزه اش که نگرانی های جهانی را در مورد قراردادهای انتقال تسلیحات بین دو کشور در پی داشت پایان داد. خبرگزاری دولتی روسیه اعلام کرد که کیم سفر خود را به کره شمالی با ترن زرهی خود از منطقه پریموریه در شرق دور روسیه پس از مراسم وداع در ایستگاه قطار آغاز کرد. کیم از زمان ورود به روسیه در اولین سفر خارجی خود در بیش از 4 سال گذشته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرده و ساعت کلیدی نظامی و تکنولوژی بازدید کرد. اوایل یکشنبه او در حالت راحت‌تری در یک پوهنتون و گشت و گذار پرداخت و از نمایش ماهیان دیدن کرد. روسیه در حال به لیبیا 35 دکتر و کمک‌های بشری فرستاد که رقم تلفات ناشی از سیلاب‌های هفته گذشته در آن کشور به 11,300 نفر رسیده است. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می‌شنوید.
وزارت پاسخگویی به حالات اضطراری روسیه گفت که دکتران این وزارت به سیلاب زدگان در شرق لیبیا کمک‌های بشری طبی را فراهم خواهند کرد. پیش از این روسیه یک شفاخانه موقت مجهز با اتاق عملیات و مراقبت‌های جدی را به این کشور فرستاده بود. وزارت پاسخگویی به حالات اضطراری روسیه همچنان گفته است که این کارمندان طبی روزانه به حدود 100 نفر کمک‌های طبی را فراهم خواهند کرد. هفته گذشته دو بند آب در یک شهری که حدود 100,000 جمعیت داشت تخریب شد و سیلاب مانند سونامی را به میان آورد.
ادامه خبرها. یک افسر ارشد اردوی ایالات متحده هنگام ورود به ناروی برای اجلاس ناتو که روز شنبه آغاز شد و قسمت روی منازعه اوکراین تمرکز دارد گفت که کوریای شمالی ممکن است بتواند تامین مهمات توپخانه‌ای روسیه را برای جنگ در اوکراین افزایش دهد، اما این احتمالاً تفاوت زیاد را ایجاد نخواهد کرد. جنرال مارک میلی، لیدرستیز عمومی قوای مسلح اردوی ایالات متحده گفت که دیدار اخیر در روسیه بین کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه احتمالاً باعث خواهد شد که کره شمالی گلوله‌های توپخانه 152 میلیمتری دوران شوروی را در اختیار مسکو قرار دهد، اما او گفت هنوز مشخص نیست که با چه تعداد و با چه زودی این کار صورت خواهد گرفت. مارک میلی به خبرنگارانی که با او سفر می کردند گفت اگرچه نمی خواهد کمک های تسلیحاتی را بیش از حد کم اهمیت جلوه دهد، اما شک دارد که این کمک ها تعیین کننده باشد. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. Thank you.